شي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاو ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه ته لري سلامونه و منئ د شمالي وزیرستان د خیسور د ماشوم حیات خان پاړه د هغه د ماما د وجنې راپور هم لرو او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمه ییز مطالب را سره هم شته د خبرونو پرسته نیمایي کې بدته نیمایي کې بدته د مشال مرکه وړاندې کوو په هر څه مخ کې خبرونه د منور شاو
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په خیسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې. نن د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی دی او د امریکا د مرکزي کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل وای ممکنه ده چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په څو هفتو کې شروع شي. د شمالي وزیرستان په خیسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل دا په خاطر ماسخوتن خواوشا نه بجې شوي او بریدګر په تیښته بریالي شوي دي. ملک مراد علي د هغه ماشوم حیات خان ماما دی چې سمود مخ کې په ټولنیزو رسنیو خبره شوی ویډیو کې په امنیتي ځواکونو تور پورې کړو چې د دوی د کور ساتل یې مات کړي. ملک مراد علي د حیات خان له ویډیو نه پس خپل ویډیو خبره کړې و چې پکې یې د حیات خان ادعا رد کړې و. خو بیا سورځ ورسته د وزیرو قبيله جرګې په وړاندې ل خپل دغه بیان نشاته شو. د نوموړي د وجنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په لاهور کې نیول شوی خبريال رضوان رازي 13 ورځ په ضمانت خوشی کړل شوې ده. نوموړی د فروری په 9مه پولیسو په خپل کور کې نیولې ده. رازي په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ویلي چې نوموړی د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. په دې حق لا په پاکستان کې د بی پولي خبريالانو نړیوال تنظیم استاد اقبال خټک تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل د دې ډول قوانینو لوجه صحافت له خطر سره مخ دي.
بل یو ژورنالیست په ځد باندې د قانون د لاندې پاتې پټ شوی دی ولې خپل خپل رائے اظهار کړی دی. نو مخکې هم تقریبا لس نور ژورنالیستانو په هم د شانتي په خراب هغه شوی چې کله راغی خپل فیسبوک ته په ټوټر باندې د خپل رائے اظهار کول او په غیب خلاف پټ چیک کړی دی.
د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سي پي جي هم د فروری په 9مه د پاکستان له حکومت او غوښتنه کړې ده چې د رضوان رازي خلاف لګول شوی تورونه دي ختم کړي او غدي خوشی کړي او دا راز د رائے په اظهار دي قدغن نه لګوي. نن د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی. نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او افغان طالبان ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې توندې شوې دي. شانهان په دې سفر کې له د سره مل خبريالانو ته وویل دی به له افغان مشرتابه سره په خبرو اترو کې ټینګار کوي چې د طالبانو سره د سولې د ممکنه تړون د اخیری سرنګوالي په شمول د خپل مستقبل په اړه حتمی فیصله به هم دوی کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې دی اوس مهمه ده چې افغان حکومت هم شامل کړل شي. شانهان هم د رازویلی په افغانستان کې د موجودو سوار لزر امریکایي ځواکونو په شمیر کې د کمی کولو په اړه ورته سپینې ماڼۍ هیڅ هدایات نه دی ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د واشنگټن لخوا د سولې د شروع کړل شو هڅو په لړ کې یو وار بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. نوموړی لږ وخت وړاندې د منځني ختیځ او یورپ د یو شمېر هیوادونو له سفر ستون شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل زلمی خلیلزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فروری له 10مې تر 28مې په سفر وي چې پکې به بلجیم، جرمني، ترکی، قطر، افغانستان او پاکستان ته ورځي. د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د نوموړي دا سفر د هغو مجموعي هڅو برخه ده په کومو کې چې د امریکا ملي امنیتي ګټو تحفظ کول دي او د افغانستان ټول اړخونه په بین الافغاني مذاکراتو کې راغونډول دي چې د خپل هیواد د مستقبل لپاره لار غوره کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل وای ممکنه دا چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وټل لړۍ په سو هفتو کې شروع شي. نو موړي پرون ویل چې د ځواکونو د وټل دقیقه نیټه به د شام په حالات منحصر وي. په شام کې خواوشا 2000 امریکایي ځواکونه د داعش پر ضد جګړه کې د عرب او کوردانو د اتحاد مرسته کوي. په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې په شام او عراق کې اسلامی دولت وسلواله ډلې یا داعش ماتې خوړلې ده او له شام څخه به خپل ځواکونه وباسي. جنرال ووټل سیمه ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل دی باور نه کوي چې ګنې امریکا به په عراق کې د خپل ځواکونو شمیره زیاته کړي. په عراق کې هم تقریبا 15,000 امریکایي ځواکونه موجود دي چې د داعش پر ضد جګړه او په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو بیا راپورته کېدو په مخنیوي کې له عراقي حکومت سره مرسته کوي. او بل خبر دا چې روس هغه اویش ماشومان له عراق خپل هیواد تستانه کړي چې میان دی له داعش سره په تړاو د عراق په جیلونو کې دي. د روس د بیړنو چارو وزارت پرون دا له هغه ورسته اویل دا له هغه ورسته ده چې په 13 دسمبر کې همدغه شان دیرش ماشومان ماسکو تستانه کړل شوې دي. د روس د بهرنو چارو وزارت ویلي د دې ماشومان پلاران په 13 درو کلونو کې د جهادیانو او عراقي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وجل شوې دي. 13 میاشت د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي وو چې تر دغه وخت پورې په عراق کې د لسو کلونو نه کم عمر 115 روسي ماشومان موجود دي. دا راز د نورو اتو ماشومان عمرونه د 110 او 110 کلونو په منځ کې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د کرنسي وبای او موسم حال وړاندې کوو.
نن د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 138 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 158 روپۍ او په 159 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ او په 155 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 75 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 75 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 75 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 20 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 11، بنو کې 13 او 10، ژوب کې 10 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه د تازه مونږه همکار منور شاود موسم حال او د کرنټ وبایمو د سراج زهیر ناورې دی د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. په قبایلی د الله شمالي وزیرستان کې د یو هدفي وجنې حال درکو. د دې ترڅنګ په خیبر قبایلی د الله کې په مظاهره چانو باندې د ملیشي والا هوایي ډزې کړې.
بروتونه ټپکا واله ما سره په خپل باندې په دې باندې والو ک نور کسان هم واله راخ کولم په والو باندې گاڑی تزمو وچو لو گاڑی له بوتلو غنه پسې به د دې پدازې شوې ک په کوم
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په ملک کې ایک اصلاحاتي ایجنډا پر مخ وړي خو دغه عمل ډیر دردناک.
وی هاف ا ریفورم ایجنډا اینڈ از آی ریپیټ ریفورمز ار پینفل.
په پاکستان کې د سایبر کرائم یا د برېښنایي حلو دلو په اړه باندې قوانین دي او دا نن سبا صحافت اغېزمن کوي. اقبال خټک وایي
دغه قانون ماخل کې پاکستان کې په بندش لګولو سره پروډر تور قانون دی جرنالیزم ته زیات نقصان سبب جوړېدای شي.
خبرونه پرسته نیمه کې بعد مشال مرکه ونی د خبرونه وړاندې کوو. مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د شمالي وزیرستان په خیسور سیمه کې بیگانه معلومه وسلوالو د ملک مراد علي عرف میتر کی په نوم یو کس د کور دننه په ډزو وجه د حیات خان نومي هغه ماشوم ماما و چې په ورستو کې هغه او هم یې مور داوه وکړه چې امنیتي سرتویرو د دوی د کور ستر مات کړی دی. میتر کی د وزیر نماینده جرګې ته د خپل خور او خوری د داوو پخلی کړی و. انتظامی چارواکي ویلي وو وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات کوي. عمر وزیر په نور تفصیل
چارواکي وایي حیات خان ماما ملک مراد علی عرف میتر کای د شپې نه بجو وروسته په خپل کور کې دننه نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو او حمله کوونکي له پیښې ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي. د دوی په وینا ځیلي انتظامیه د نامعلومه کسانو خلاف خپل رپورټ درج کړی. دوی وایي د حیات خان ماما د وژنې پس امنیتي ځواکونو هم د غلطه د لټون عملیات پیل کړل خو کاکړ کسان گرفتار شوی نه دی. چارواکی وای د ملک مراد علی وژنې علت معلوم نه دی. د حیات خان ماما ملک مراد علی پر وژنه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او د نوموړي د وژنې تحقیقات غوښتنه کیږي. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه چا نه دی منلې. حیات خان کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره څو ورځې وړاندې شمالی وزیرستان کې فوزی او دولتي مشران هم ورغلی ول چې په موقع سه بندیان هم خوشی کړی ول. په دغه موقع جرګه کې موجود مشرانو مشال تابیلی ول چې د خیسور حیات خان کورنۍ ستونزه حل شوه او د دوی لخوا ټولې غوښتنې ومنل شوې. د حیات خان ماما ملک مراد علی د خیسور پیخه را برسره کې دو پس په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو هم خپره کړې وه چې ویلې وو چې د دوی د کورنۍ بې پردګي نه ده شوې کوم څه چې حیات خان ویلي ول. خو وروسته د شپېته زرو وزیرو په نامه وربلل شوې جرګه ته نوموړی وړاندې شوی وو او له خپل بیان یا دریز نه په شا شو. د شپېته زرو وزیرو جرګې مشر ملک نصرالله وزیر هم څو ورځې وړاندې مشال ته ویلي ول چې هغه مشران چې خیسور پیخه یې دروغجنه بللې وه د دوی جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شول. خو تیره شپه ملک مراد علی عرف میتر کای نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د یوې شمېرې تر مخه تر دیرشو پورې هدفي بریدونه شوي چې تر څلوېښتو پورې مشران ځوانان او هم د انتظامي اهلکاران پکې وژلي شوي دي. د هدفي بریدونو پر ضد سیمه کې په بیا بیا د ځوانانو لخوا لاریونونه هم شوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګي پرون د اتوار په ورځ د خیبر قبایلي ضلع په لواړګي کې خاصدارو پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د بجلی د نشتوالي پر ضد یې پر بای پاس سړک احتجاج کاوه. په ډزو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو مظاهره چیان وایي چې دوی وهلي ټکولې شوې دي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړه.
د خیبر قبایلی ضلع په لواړګي بای پاس سړک باندې د خوګخیلو د ځوانانو تنظیم غړو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی د بحالولو لپاره نارې وهلې او هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. چور سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم رایسار شول. د خیبر انتظامی چارواکو مظاهره چانو ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ په صورت کې نخته وشوه او مظاهره چیان وایي خاصدار ور سره وهل ټکول شروع کړل او په دوی هوایی ډزې پیل کړې چې تر ډیره وخته پورې دوام وکړ، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. په دې احتجاج کې شریک د خوګخیلو د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شینوار مشال ریډیو ته وایي
بروتونه ټوپک هغه والا ما سره په خپل باندې په دی باندې والو ک نور کسان هم والا راخکلو په والو باندې گاڑی تزمو و چولو گاڑی لې بوتلو غن پسې بیر د دوی په دزې شوې کړ په کوم په پرمن احتجاج باندې او دغه نه پسې زمو چې څومره کسان دی بر مخامخ مخامخ یو تړزې وکړي چې په باندې ډېر خلک بد شو، ماشومان په دغه احتجاج کې، زنانم په دغه احتجاج کې، بوډاګان په دغه احتجاج کې، گزارو باندې خلکو تر خپل ځان نه خلاص ک بیا دوی مونږ نه لاړو تختیدا پورا من احتجاج باندې ډز کړل دا په کوم قانون کې شته دی.
د کبیلی زلو د ځوانانو د جرګې مشر عدنان شینوار وای دا یو ناوړه کارو چې هلته په پورم نه خلکو باندې ډز وشوي او حکومت لا دا سره رویه نه ده پکار.
یو غیر انساني فعل دی، یو غیر جمهوریت فعل دی. پکار د چې دی تحقیقات شي، لاین افسر پکې معطل شي. ریاست ذمہواری دا چې خلکو ته حفاظت ورکا، خلکو مسلې حل کا، نه که خلکو د نور اشتالنګیزی پکې راولي.
د خیبر انتظامی چارواکي وای دوی پرون په لوړګی کې په مظاهره چانو هوایی ډزې دل پاره وکړې چې سره خوار شي او د خیبر درې لوی لار خلاص کړي او چاته زیان نه دی رسولای. او اوس دغه د خیبر درې لوی لار د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص ده. د خیبر د لوړګی خلک وای د تیرو سورز رئیسی بجلی بند شوی او د ټیبیلونو بندیدو سره په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی. سخت یخنی ده او په روغتونونو، نورو ولسی ادارو او سکولونو کې هم بجلی نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. آی ایم ایف د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر اقتصادي اصلاحاتو ټینګار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد د اقتصاد رغولو لپاره اړ دی چې ځینې سخت خو لازم ګامونه پورته کړي. صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف له ملاتړه ډاډ ورکړ. میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سرمشریزه کې له عمران خان سره خپل لیدنه ښه او رغنده وبلله. هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالی ملاتړ ټینګار وشو. د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالی مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی و خو کومي موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. د آی ایم ایف مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اوومې سرمشریزې ته په وینا کې وویل حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي. هغه وویل دا اصلاحات دردناک خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي.
We have a reform agenda. And as I repeat, reforms are painful.
کله چې تاسو اصلاحات راولئ خلک کړیږي، لستونزو سره مخ کیږي. اصلاحات د جراحي عملیاتو په څیر دي او کله چې د عملیات کیږي ناروغ دی وی مودې لپاره کړیږي خو بیا ورسته بیرته کیږي.
The patient suffers but then he improves.
عمران خان زیاته کړه حکومت د مالک اثر د کمولو لپاره هڅه کوي. پاکستان چې له 1980 کالونو راهیسې څو واره د پیسو لنډیوال صندوق آی ایم ایف پور اخیسته، پیسې کم شوې او له مالک کرکټ سره مخ ده. اسلام آباد ورسته وار په 2013 کال کې د پیسو لنډیوال صندوق شپږ میلیارډ او شپږ سوه میلیون ډالر پور ترلاسه کړی و. عمران خان واک ته له رسیدو سره سم د سپما یو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې. متحده عربي امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې درې میلیارډ ډالر پور ورکړی. سعودي عربستان هم د شپږو میلیاردو ډالرو ژمنه کړې. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف او نړیوال بانک وړاندوینه کوي د پاکستان اقتصاد چې تیر کال 15.8% پرمختګ درلود سکال به دا پرمختګ څلورو یا څلورنیمو ته راښکته شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې خبریالانو د برخي حکومت فعالانو د دې هواد د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کړې ده. د لهغې وروسته دا چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې د فروری په 9 یو خبریال رضوان رضی ونیو، اف ای ای پر نوموړي تور پورې کړی چې د حکومت عدلي او امنیتي ادارو په ضد یې پر ټولنیزو رسنو له کرکې ډکې خبرې کړې دي. د حکومت فعالان دریځ لري چې دا قانون د میډیا د غلي کولو لپاره استعمالیږي. پدېړه د عبدالحی کاکړ راپور.
کله چې د 2014 کال د اگست په میاشت کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون له پارلمانه منظور کړ، نو هغه مهال د مدني بشري برکی او خبريالانو د حکومت سازمانونو د دې مخالفت وکړ. خو د فروری پر 9 نیټه د پاکستان پلټنی فدرالي ادارې لخوا د خبريال رضوان رضی د نیولو وروسته دا قانون یو ځل بیا له نیوکو سره مخامخ شوی دی. اف ای ویلي چې رضوان رضی پر ټولنیزو رسنیو د حکومت عدلي او امنیتي ادارو پر ضد له نفرت او سپکاوي ډکې خبرې کړې، نو ځکه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې نیولی دی. خو د پاکستان لپاره د بې پولي خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک پرون مازیګر مشال ریډیو ته چې د قانون د منځوري پر وخت حکومت باور ورکړی وو چې دا به د خبريالانو پر ضد نه استعمالېږي، خو د پوینه هم د دې قانون لمخې په دې وروستیو کې د یو شمېر خبريالانو پر ضد مقدمه درج شوې دي.
بل او یو ژورنالیست په ضد باندې د قانون د لاندې پاتې پټ شوی دی، ولې هغه خپل رائے اظهار کړی. دین مخې هم تقریبا لس نور ژورنالیستانو ورته هم چې کله راغی خپل فیسبوک ته په ټوټر باندې د خپل رائے اظهار کول او په غیر خلاف پټ کړ شوی دی. دا قانون ما خیال کې پاکستان کې په بندش لګولو سره پروډر چور قانون دی، او ما په خیال کې ژورنالیزم ته زیات نقصان رسولو سبب جوړی شي. د نمخ کې ژورنالیزم ختم شي باید چې دا قانون دی پاکستان کې ختم کړی شي، که په دې کې بنیادی
د برقی او انټرنیټي حکومتونو خوندیتوب غیر حکومتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نګدات له هغو کسانو چې پر قانوني نیوکه کړې وي. نوموړي پرون مازیګر مشال لیډو ټول چې د دې قانون لمخې پر ټولنیزو رسنیو فعالو شزو د خوندیتوب لپاره هم ماده سته، خو د دې پوینه حکومت په دې لړ کې لتی رو دوه کلونو راځي هیڅ نه دی کړی، بلکې زیاتره وخت خبريالان زوروي.
د دې قانون په هغه شک کې چې پکې وینا کول جرم ګڼل شوی، یعنی داسې وینا کول جرم دی چې د ملي امنیتي ادارو یا د وسلوال پوس خلاف کېدلی شي، باید په دې شک کې یا خو ترمیم وشي یا ختم شي. دا ځکه چې یو خبریال پر هر موضوع کار کوي، دوی په ملي امنیتي چارو هم کار کوي او نور هم ډیر موضوعات سړي، خو که د هغه په رپورټ کې پر ادارو تعمیري تنقید وي یا هغه خبر ورکوي، نو هغه با په دې تنقید یا خبر باندې رانیول کیږي. باید په قانون کې دا خبره واضحه وشي چې دا پر خبريالانو نه لاګو کیږي.
خو د پاکستان وفاقي وزیر علي امين ګندپور پرون ماجګر په دې اړه مشال لري ټول چې په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت ولیدل سي، نو حکومت یې پر دې خبره غور کول ته تیار دی.
پکار دی یو قانون وی د وینا ازادۍ ماندانه چې تاسو د یو چا خلاف چې چیرته او سو غواړی وای وایست. د انټرنیټي جرمونو قانون زمونږ حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې تر موږ لمخه واکمنو جوړ کړی وو. که چیرته په دې قانون کې د یو داسې مثبت بدلون ضرورت وي چې هغه د ملک او ادارې په ګټه وي، نو موږ تیار یو چې پکې اصلاحات وکړو. خو د دې معنی دا هم نه ده چې تاسو بغیر له ثبوته زمونږ د ادارو امنیتي ادارو او امنیتي ګټو خلاف خبره وکړي.
د قانون منځرولو پر مهال د نواز شریف حکومت د ریسک پل کړی وو چې د سایبر بل راوړلو مقصد د انټرنیټ للارې د کرکی د خلکو پارولو او ترګری د هڅو مخنیوي دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې یو غونډه په وینا کې ویلي ک طالبان وغواړي دی حاضر دی چې په کابل، کندهار او یا هم ننګرهار کې سیاسي دفتر ورکړي او د هغې امنیت هم وساتي. نو موړي په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې زر د وطن ته با عزته سوله راوړي. باز محمد عابد نور حال راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په لسمه نیټه د ننګرهار غنی خیلو ولسوالۍ ته تللی و او هلته یې د ځایي خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په هکله وویل، که طالبان په پلازمینه کابل یا ولایاتو کې دفترونه وغواړي ورته به یې پرانیزي او ساتنه به ترې وکړي.
پایدار سول راوړو، هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکړي، په ننګرهار کې ورکړي، قندار کې ورکړي. که موږ د دوی امنیت ونه ساتو موږ مسؤول.
ولسمشر غنی په مسکو کې د جوړې شوې غونډې سره مخالفت وښود. ویې ویل،
ولس څه وایي؟ وایي مکې معظمې ته لاړ نه ړل، مسکو ته لاړل. نو خو دا پښتنې ته ځواب ورکړي نه؟
ولسمشر غنی د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ماتېدو له امله د افغان ګډو ځواکونو تر څنګ د ځایي خلکو قربانۍ وستایلې او ژمنه یې وکړه چې د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې به د جنګونو له امله وران شوي کورونه بیرته ورغوي.
نن ټول افغانستان ته زناره کوم، تر راسی د شینوارو ولسوالۍ په سر سترګو وګورئ، راسی ورسره اتن وکړئ، راسی ورسره مونځ وکړئ، راسی په جومات کې ورسره ودرېږئ.
د ذکر وړ ده چې ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار، د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي، د کابینې یو شمېر غړو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړپوړو چارواکو ملتیا کوله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د اورګزو مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د ځایي خلکو په کومه ځمکه باندې سړک جوړیږي د هغې د رقم ادایګي دي ورته وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې له زیړې تر ډبرې پورې سړک ته جوړېدو لپاره له خلکو په زرګونو اکړه ځمکه اخیستل شوې ده. نور تفصیل طارق اورګزی راکړي.
د اورګزو مدني فعالان وایي چې لزیړې تر ډبوري پورې د سړک جوړېدو لپاره له ځایي خلکو په زرګونو اکړ ځمکه اخیستل شوې ده، خو په بدل کې ورته تر اوسه هیڅ نه دی ورکړل شوي. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال اسیم اورګزی وایي دا سړک زیاتره د هغو کسانو پر ځمکو تیر شوی دی چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري.
پهله نقشه جوړوله هغه کېم د دې خلکو ونې کټ شوې او د ځمکه استعمال شو، اوس کوم کار شروع دی؟ دام بغیر د نقشې شروع کې دي کې مزید ځمکه او مزید باغونه دوره پورې څنګه خلک ډیر زیات غریب دي او نه خو سم موعظهشته په دې څه ډیر وخت شو. هلته خلکو احتجاجونه هم کړي دي، نیم موعظهشته ای سیم نشته، نیس سرویشته بس لګیا دا او کار کوي.
یو بل مدني فعال محمد شاه وای هلته داسې خلک شته چې کرنیز ځمکه او ذاتی کورونه د سړک جوړېدو په نقشه کې راغلي، خو هغوی ته هم سند ورکړل شوی.
45 فوټ کې دا جوړیږي او 60 فوټ ایریا ځان سره نسی لګو کومه علاقہ دی کنه، او زیړ نه تر ډبوري پورې ډیر غاټو خلکو ورکی د چې خلک رغلی چغور کې کورونا رغلی دی یا اور کې باغات رغلی دی، او لکه تاسو ته پته چې اور کې ایجنسی کې ځمکه ډیره قیمتي دی او ډیر د فروټو خيستا خيستا باغونه دي، نو غو خلکو دا ورته رکوړ جوړ نه کچ خپل فروټو باغونه ورته قربان کو، خپل میلې ورته قربان کی، کورونا ورته قربان کو، خو لکه حکومت ته پکاره چې غو ته خپل معایزه ملاو شي.
بلخواله اورګزو د کامی سیمل کړه جواد سنواي، حکومت به هر هغه کستا د رقم ادايګي کوي کوم چې ځمکه د سړک په جوړېدو کې راغلی وي. جواد سن زیاتوي دا معلومات نه لري چې تر اوسه د سیمې خلکو ته د ځمکې معایزه ولې نه دی ورکړل شوی، خو دا ویل شي چې په دغه لړ کې د اورګزو انتظامیه ته فنډ ورلېږل شوی دی.
نیو ټول مکمل پلان شته، پلان نه سیوا دي کومې ځمکې دي، فوټ بای فوټ، انچ بای انچ حکومت سره رجسٹر دي، او دې پیسې مرغلي دي د اورګزو کوم ډي سي دي پی دي هغه مکمل خبر دی او دی ټول سیستم ټول پیسې دی ټول دی سی اورګزو ریسپانسیبل دی هغه ریټرن چې دا موجود دی غو خلکو خپل پیسې ورکړي
پاورګزو کې لزړې تر ډبوري پورې سړک د جوړولو او پراخولو په پروژه د 2018 کال په اگست میاشت کې د پخوانی گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا تر افتتاح وروسته کار شروع شوی چې لا هم سرتنه رسیدلې تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګي د تاریخ ورغزه دی راپور نه پس درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیم بجه کیدون کې د یو نیم بجه د خبرونو لنډیز د منور شانه
د شمالي وزیرستان په خیاسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وجړل نوموړی د هغه ماشوم حیات خان ماما دی چې سمو د مخ کې یې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ویډیو کې په امنیتي ځواکونو تور پورې کړی و چې د دوی د کور ساتر یې مات کړی دی د ملک مراد علي د بیګانۍ وجنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان راضي تیر ورځ په ضمانت خوشی کړل شوی دی نوموړی د فروری په 9 پولیسو په خپل کور کې نیولی و راضي په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ویلي چې راضي د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلې نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیده کاته کوي دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې توندې شوې دي بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د واشنگتن لخوا د سولې د شروع پر شو هڅو په لړ کې یو وار بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل زلمی خلیلزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فروری له 10 تر 28 په سفر وي چې پکې به په بلجیم جرمني ترکی قطر افغانستان او پاکستان کې له چارواکو سره خبرې اترې کوي امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل وای ممکن ده چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په 2 هفتو کې شروع شي نوموړي پرون ویل چې د ځواکونو د وتلو دقیقه نیټه به د شام په حالاتو محاصره وي او روس هغه ویش ماشومان له عراق خپل هیواد ته ستنه کړي چې میندې له داعش سره په تړاو عراق کې په جیلونو کې دي د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې ماشومانو پلاران په 13 کلونو کې د جهادیانو او عراقي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وجل شوي دي په 13 دسمبر کې هم دغه شان دیش روسي ماشومان ماسکو ته ستنه کړل شوي دي
اوردون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د همکار منور شانه مو د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز اوریدو او سرته د مشال مرکه ونی د خبرونه وړاندې کو دا مرکه د عمران ټکر سره چې د ماشومانو د حقونو د پاړه باندې مبارزه کوي او یو فعال دی هغه سره زموږ همکاري ملیحا میرزاده مرکه کړې ده راځي چې وورو د مشال مرکه
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو نن زموږ سره د مشال ریډیو په ځانګړي مرکه کې عمران ټکر صاحب میلمه دي عمران ټکر صاحب د ماشومانو د حقونو لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي نو نن په دغه پروګرام کې په دغه مرکه کې د دوی هلو زلو ته مبارزې ته کتنه کوو ستړي مشي عمران ټکر صاحب
ډېر مهرباني مننه
اولنی تاسو تاسو د خپل کور کلی او وطن په اړه راته وای چې چرته تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته مکمل کو
زما تعلق چې د مردان ضلع د خیبر پختونخوا د یو تاریخي کلی ټکر سره دی کوم چې د تخبه تحصیل یو غټ کلی دی یو تاریخي او سیاسي حیثیت لري د پاکستان د تحریک آزاد په تاریخ کې دغه کلی ټکر یو ډېر لوی نوم دی او هغه کلی دا دور هم ډیر غټ غټ نو بوري فنکاران شاعران او سیاسي مشران دغه کلی دی غولې دي. او ما خپل ابتدایي تعلیم چې دی نو اول نو اخلا تر لسم پورې په دغه کلی کې حاصل کړو. بیا تخبه کالج نما خپل ګریجویشن کړو. بیا په انتروپولوجي کې د پېښور یونیورسيټي نه ما خپل ماستر کمپلیټ کړو.
او بیا تاسو د کار ته مخه څنګه وکړه؟ کلم وکړه او تاسو سه اراده و چې هم د ماشومانو د حقوقو لپاره به کار کوئ؟
یو سیز داسې و چې هغه د انسان د ننه فطرتي تور باندې موجود وي. هغه د ما او د وخت سر نه چې زړه کې یا دا یو سیز د بخ کې نه موجود و چې زه که هر شعبه ته لاړ شو چې د چا خیر خیګړه په سنه شکل کې چرته نه چرته وکړم. دا یو سیز مخکې نه موجود و. خو کله چې بیا زه ماستر لیول ته پېښور یونیورسيټي ته راغلم او هلته ما په سوشل انتروپولوجي کې ماستر کو نو هغې سره بیا زما ذهن ډېر زیات کلاو شو او دغه طرف ته زه ډېر زیات مایل شوم. او ما وی چیره ک زه د تعلیم مکمل کول نه پد داسې طرف تتل غواړم چې د هغې نه دی سره سره د زر روزګارم کوم. زما او زما د خاندان وسایل یا اخراجات هم پوره کیږي. او سره سره چې زما د نه کم خواهشو نو ما چې داسې طرف ته لاړ شم ما چې هغه سیز هم پوره کیږي او سره سره زمون چې غوډیادی ضرورت دي نو هغه هم ورکیږي. هغه په دغه نه پس بیا ما دا فیصله وکړه چې زه دې فیلټر راشم.
څومره کال وشو چې تاسو دغه مبارزه جاری ساتلې ده؟
عملی توګه باندې چې زه وګورم نو تقریبا سلګ ډېر کم شل کال پوره کیږي.
شل کال؟ نو دا شل کالو دا تجربه تاسو څنګه بیانوي؟ شروعات مې د کم ځای نه وکړل او د اوسنی د شروع نه د اوسنی سفر پورې راته وایي.
شروع خدا سے ہوا چې د ماشومان د حقوق یو غیر دولتي اداره وا د سپارک په نوم باندې چې اوس هم موجوده ده هغې سره عمر زکارانه تور باندې کار کوو. زه د هغې سره لکه مطلب په تنخواه باندې ما کار نه کوم بلکې د هغې سره عمر زکارانه تور باندې کار کوم مردان نه. او په مردان کې چې د ماشومانو کوم د حقوقو کوم مسائل وي د تحفظ کوم مسائل وو هغه به د هغې د پلیټ فارم نه ما هغه اواز چترولو او هغې د پاره به مې کار کولو چې یاره مردان د ماشومانو د تعلیم دا مسلې دي د تحفظ یې دا مسلې دي. بل هغې کې یو ډېر بهترین سیز دا و چې د هغې ادارې به مجلې راتلې نیوزلیټرس چې ورته وایي نو هغې کې به ما لیکل کول رپورټنګ به مې کوه چې زمون په سیمو کې به کوم ماشومانو ته کوم مسلې راغلې او هغه به په کار دا و چې د نیشنل انټرنیشنل میډیا باندې راشي او هغه نه راتلي په هغې باندې نو ما به د هغې د غیر دولتي ادارې په نیوزلیټرس کې په هغې باندې خپل رپورټنګ کوم. هغه په هغې کې پبلش کېدلې او هغه په ټول پاکستان کې هم او د پاکستان نه بهر به هم هغه نیوزلیټرس تلل او هغې کې به خبرونه چې نو خپرېدل. نو هغې سره سره زما د هغې سره یو تعلق جوړ شو. بیا په 2004 کې بیا باقاعده طور باندې هغه ادارې سره منسلک شوم او زمون کار بیا هم دغه و چې د ماشومانو د حقوقو چې کوم اړخ تاسو وایې نو په هغې باندې شعور او آګاهي پیلاولو او سره سره د هغه ادارې چې کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي نو د هغې سره سره لوبینګ کول چې سکول دي د ماشومانو لپاره هغې ته ټیکنیکل سپورټ ورکول د هغې کیپیسټي بلډنګ کول او نور داسې خلک پیدا کول په دې سیمه کې چې هغې هم رضاکارانه طور باندې را پاسي د ماشومانو د حقوقو او د فروغ او د تحفظ لپاره خپلې هلې ځلې وکړي. نو دغه پکې یو ډېر دلچسپ او ډېر ښه اړخ و چې مونږ په ضلعو کې په تحصیلونو کې خلک پیدا کول هغه هم منظم کول او هغوی ته هم لارې ښولې چې د ماشومانو مسایل دا دي او د دې مسایلو د حل لپاره تاسو دا کارونه کولی شئ. نو هغه وخت کې تقریبا 40 ضلع په خیبر پختونخوا کې او تقریبا 13 ضلعو کې مونږ دغه شان کمیټې جوړې کړې وې او ډېرې فعالې کمیټې وې او هغوی به هر وخت خپل آواز هم پورته کړو او د ماشومان چې کوم مسائل نو دا غي د مخدیوی لپاره هم او کفرس که چاته به مسله راغله ناغي ته به ځان هم رسو چې راغي مرستو دغه سفر چې و نو دغه سفر تقریبا د 2004 نه شروع شو او دا سفر چې و د 2010 پورې د هغه غیر دولتي ادارې کم سپارک نوم ویلی شي اوس هم شته دی نو هغې کې ما کار کړو د هغې نه پس بیا د نورو ادارو سره رالم کیمپ یو اداره وه هغه هم غیر دولتي اداره وه هغې ورغلل انساني حقوقو دپاره کار کوو هغې کې ما کار وکړو بیا د سچ په نوم باندې یو غیر دولتي اداره وه چې هغې په خصوصي توګه باندې د ماشومانو او د زنانو او بیا خصوصا د افغان مهاجرینو ماشومانو او زنانو حقوقو د پرمختګ او د هغې د تحفظ دپاره کار کو هم هغې سره هم کار وکړو خو دې کې داسې وخت هم راغلی دی چې تقریبا زه شمېرم نو درې کاله دي چې ما په یو اداره کې کار نه دی کړی تنخواه مې نه ده اخېستې پروجکټ کې مې کار نه دی کړی فنډ راته نه ملاو شوی ما په مختلف نیټورکس باندې په مختلف پلیټفارمز باندې لکه په الکترانک پرنټ میډیا باندې سوشل میډیا باندې یا سیمینارونو کې یا په کمیونټي لیول په ټولنه کې لکه زه تللی یم ما هلته کې د خلکو د شعور او آګاهۍ خبره هم کړې حکومتي مرسته مې هم کړې ده او داسې لارې چارې مې سټوډنټانو ته یا حکومتي چارواکو ته هم خولي چې هغې د ماشومانو د حقوقو د پرمختګ او د هغې د تحفظ یعنی مخنیوي لپاره څه کولی
نن سبا بیا تاسو د کومې ادارې سره منسلک یې
زه زما نن سبا چې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو غیر دولتي اداره ده اسلام آباد کې دفتر دی زه پېښور کې د هغې دپاره کار کوم هغه هم دغه کار دی چې د ماشومانو دپاره اواز پورته کول یې هغې دپاره کار کولی
عمران ټکر صاحب دا دومره ډېر کلونه وشو تاسو هلې ځلې کوئ څه بدلون تاسو وینئ د ماشومانو د حالت په اړه تاسو څه فکر کوئ آیا پخوا خراب وو کو اوس دا دې خراب دی څه ښه شوی دی کو خراب شوی دی ځکه مونږ په دې وروستو کې داسې ډېر رپورټونه لیدلي دي اورېدلې م دي او مونږ خپل خبر ورکو چې د ماشومانو سره د زور زیاتی پېښې کېږي د هغوی د وژنې هغوی ته استادان چې دي هغوی ورته سزا ورکي هغه ماشومان وژل کېږي که هغوی مزدورانی یا کوئی سره جنسي تیری پېښي نو تاسو څه وایئ
زما په خیال یو بدلون د ټول نه غټ چې کوم راغلی دی چې کوم طرف ته زه اشاره کول ضرور غواړم او هغه دا دی که تاسو وګورئ نو د دې نه انکار نشي کېدلی دا کومې پېښې طرف ته تاسو دا اشاره وکړه یا نن سبا مونږ وینو اورو ګورو نو مخې ته ډېر زیات راځي هو که تاسو نن شل کاله یا دېرش کاله مخکې وګورئ د دې نه انکار نشي کېدی چې دا پېښې چې وي نو دا به هغه وخت نه کېدی دا به هغه وخت کم کېدی او زما په خیال کېدی چې د دې نن حالات دا ډېرې کېدلې خو بدلون دا راغی چې اوس دغه پېښې مخې ته راځي دا مخې ته چې راځي نو دا دې وجه هم دغه ده چې پخوا په خلکو کې پوها شعور او آگاهی دومره نه وه مونږ چې کوم کار کړی دی یا مونږ سره مرستیال نورو خلکو یا غیر دولتي ادارو یا میډیا کار کړی نو کم از کم خلک په دې خبره باندې په څه نه شکل کې چرته نه چرته څه لږ ډېر پوهه پای کې راغلله دومره شو چې لکه مطلب دا چې هیڅ سره کم زیاتی وشي نو هغه کم از کم مخې ته راوړي نو پخوا به دا څیزونه رپورټ کېدل نه اوس رپورټ کېږي نو چې کله یو څیز رپورټ کېږي او مخې ته راځي نو په هغې باندې آواز هم چوتېږي او په هغې باندې دولتي ادارې چې دي دای په حرکت کې راځي او په خپل حرکت کې ناراضي دای په شابه باندې بیا خلک اواز شوتي زم بدلون چې ما کومولې دونو کړه سبا په لاندې په ګراوند باندې په ټولنه سطح باندې چاته دادرسي کیږي یا نه کیږي هغه ځان له سوال دی باندې هم خبر کو هو دومره کار شوی دی چې ډېر زیات د ماشومان د حقوقو د پاره په صوبایي سطح باندې هم او په وفاقي سطح باندې هم ډېر ښکلې ښکلې ډېر ښه قوانین جوړ شوي دي او دا قوانین په سره سره بیا ادارې په وفاقي سطح باندې هم جوړې شوي دي او په صوبایي سطح باندې هم او دا تر دې پورې چې لاندې د ضلعو پورې هم ادارې هم جوړې شوې.
تاسو د ماشومانو د تحفظ د قوانینو ذکر وکړو، په دې کې به زه یادونه کول غواړم چایلډ پروټیکشن اکټ کال 2010 2010 کال کې دا قانون جوړ شو. خو ما چې څومره مخکې وخت په وخت مختلفو کارپوهانو سره خبرې کړې دي، نو هغه وی قوانین خوشتا خو دا غې په عملی کېدو کې څه مشکلات، نو تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
بالکل، مشکلات ستدي او مختلف شکل کې ستدي. لکه مثال په توګه یو شکل اداره چې تاسو چې کوم قانون ته اشاره وکړه، نو داغه غټ مشکل دار چې لکه قانون چې کړه راشي، نو داغه د عملی کولو لپاره داغه ته وسایل پکار وي. موږ چې دا بجټ وو، نو یو مشکل دغه دی چې هغه ته وسایل یا بجټ نه ملاويږي. دویم مشکل چې دی زمون په پاکستان کې د بده برغدای او کلچر بو ته مونږ ویو چې دلته د انساني حقوقو لپاره کله قانون جوړ شي، هغه مونږ ډونر ته حواله کړو. په کار دا چې دا د صوبایي حکومت خپل قانون وي، خپل ملک او قوم د لپاره جوړ کړي، بیا هغه انګریزه کې مونږ ویو چې د دې اونرشپ هم هغه صوبایي حکومت لا غسل پکار دی. ایت افاندز ورکول پکار دی، ایت وسایل ورکول پکار دی، ایت سپیس ورکول پکار دی، او دای ټیکنیکل سپورت او په عوامو کې شعور او غاهی پهلاول پکار دی. او دویم مسله چې دغه هغه د کیپاسټی د صلاحیت ته چې کومه ادارې جوړې شي پای کې کوم خلق ناشتي، نو هغه په خپل باندې په هغه ایشو باندې څومره پوهیږي. او دریم سیس چې دی نو هغه اور له پاکستان د آزادۍ نه تر نن تاریخه پورې چې موږ وګورو، دلته ترجیحات او مسله هم شته. لکه زمونږ سیاسي ګوندونه چې په حکومتونو کې راشي، نو هغه ترجیحات بیا بدل وي. نو هسې خو په دارو کې موږ اورو چې دا وی چې یاره موږ به د انساني حقوقو لپاره کار کوو، دا به کوو، هغه به کوو، خو بیا هغه ترجیحات داسې وي چې په کم سیزونه که غیت اوٹ ملاویگی نو ها کارونه کئی. بلی او مسئلہ پا کدام نا پاکستان کی چه دلتا دیر سی زورا دسی وی چه زمون و تاکی مبارزان چی دی، نو آغی دی مسائل و تداکم بانی چه مونگ بیس کو، مونگ و تا سماجی مسائل رو پا شکل کی گورو. مونگ و چی دای و سماجی مسئلہ دا، او د دې سماجی مسئلے نا نور مسائل هم سماجی پیدا کی گی. او د دې حل چی دی یو شعور و آگاهی دا، و سرا و سرا چې د عمل جمهوری حکومت ته دې کې پارلیمنت جوړ دی، دې کې منتخب نمائندگان شته دي، او دایي کار پالیسی جوړول دي، قوانین جوړول دي، او دا سماجی مسائل که مونږ حل کوو، نو دا به د قانون په شکل کې، د سیستم د نظام په شکل کې بدا حل کیږي. هو دلته کې بیا مسائل د سیمه ترازی رکاوټونه بندشونه چې هغه ته بیا د بده مرغه یا مغربي ایجنډا ویل کیږي، او یا هغه ویل کیږي چې دا زمونږ د روایتو او سره تصادم کوي، یا دا زمونږ د مذهب سره تصادم کوي. نو موږ هم نه غواړو چې موږ د داسې خبرو وکړو چې کوم زمونږ د روایتو سره یا د کلتور سره یا زمونږ د مذهب سره تصادم کوي. موږ چې ټول ګوندونه ټول فرقې په متفقه باندې د دغه سماجی مسائلو نشاندهی هم وکړو، او داغه په شریکه باندې هم داغه حل روباسو. خو که فرض کا موږ په دغه بحث کې زو او مسائل سی واقعي، نو هغه بیا هم یو ریکارډ دی.
زه به تاسو کوم د خیبر پښتونخوا موږ خبره کو کنه، نو په صوبایي کچه د ماشومانو د تحفظ لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی دی، نو هغه کمیشن کارکردګي تاسو هغه ته څنګه ګوره؟
لکه دا کوم قانون چې تاسو یاد کړ د 2010 دغه لاندې دا کمیشن جوړ شوی، دا ډېره خوشاله خبره وه چې په خیبر پښتونخوا کې دا د ټول پاکستان رومبه قانون او چایلډ پروټیکشن د ماشومانو د تحفظ حواله سره. لکه پہلا قانون په صدور وان صوبه کې په فاق ستوانه، دا رومبه قانون او چې په 2010 کې دلته په وجود کې راغې، او یو ډېر مربوط یو دته یو ډېر بهترین قانون وته مونږ ویل شو، هر اړخ تقریبا هغه ټچ کړی دی، او پای کې ډیر سیزونه د سیو چې دا قانون به خطرناک نه مونږ د دې ستاینه مکړه دي ته هر کلی مو وي. او بیا دا هغه لاندې چې کوم کمیشن جوړ شو، نو هغه یو قانوني حیثیت، او په هغه کې دا کمیشن ډیر اهم کردار او هغه هو سب شته په قانون کې. خو هغه کم کردار چې د کمیشن په کاغذ کې شته دی په قانون کې شته دی نو هغه په اصل شکل کې مخه ترانه لري لکه مثال په توګه تاسو دا وایم چې دا کمیشن لاندې مشر بناسي هغه ته چیف ویلی شي چیف ایگزیکټیو اف دا کمیشن دا د مثال در کوم تاسو ته چې دا هغه مشر چیف څوک چې دا نو دا سلورو کالو راسي خالی پرته ده نو د یو کور چې مشر دی وی دی ملک چې مشر دی وی دی ادارې چې مشر دی وی نو دا هغه ملک دا کور دا ادارې بس حال وی بیا دا ځکه دا خبره ده کوم چې دغه مشر قانوني حیثیت دی داغه اختیارات دي نو چې هغه نه وی نو هغه اختیارات د ماشومانو د حقوقو د تحفظ لپاره بیا په کار نه راځي استعمالی دي نه شي د قانون یو دا خبره دویم خبره دا چې کمیشن چې کله جوړ شو نو کمیشن غړي دي او دا هغه غړو مشر چې کوم دی دا کمیشن دوه مشران دي یو مشر چې دی نو هغه ایډمنسټریټیو دی کوم چې ما تاسو ته چیف یاد یو چې دی نو هغه په حکومتي سطح باندې دی لکه مثال په توګه سوشل ویلفیر وزیر چې کوم دی نو هغه به د کمیشن چیرمن وي نو زمونږ استاد وګوره تقریبا دوه کالو نه زیات ټایم شو چې د سوشل ویلفیر خیبر پختونخوا کې وزیر نشته
وزیر نشته بالکل صحیح
چې وزیر نه وي نو کمیشن چیرمن به راکم ځای نه وي بل خبره مهمه دا ده چې د کمیشن با قانونا هر څلور میاشتې پس میټینګ کیږي او هغه به جایزه لی د کمیشن د کارکردګۍ د چایلډ پروټیکشن ویلفیر اکټ 2010 د کارکردګۍ پای کې به کمی ګوري او هغه کې به لارې چارې ګوري چې را دا بس کم ده کې کمی راغلی کم ده کې امپروومنت په کار دی نو زما په خیال په تیرو شپږو کالو کې زما په خیال شپږ میټینګونه د دغه کمیشن نه دي شوي چې قانونا په کار وو بل په دغه کمیشن کې یو مهمه خبره دا وه چې د دې کمیشن لاندې به یونټي جوړیږي په ضلعو کې نو اوس چې قبایلي سیمې زم شولې نو دا ضلع خو تقریبا 15 کې شپږ دېرش ته ورسېدي خو موږ سره په 12 ضلعو کې یونټ شته دی او هغه هم ډونر فنډډ دی او هغه هم کله هغه فنډ هغې ته میلاو نه شي کله پای کې ډیلی را شي نو هغه یونټ جیری نه په ټولنه کې یا په ضلعو کې لاندې سطح باندې ځان نه ښیي چې مخې ته راشي چاو د دې سیس څه شکل دلته موجود دی تماشومان د تحفظ د لپاره نو هغه ښکاری ده
عمران ټکر سپتا صبح په دې روسو کې اوریدلې وی په پاکستان کې چې کومه غیر سرکاري ادارې دي خاص کر بهرنۍ ادارې نو هغه لس مشکلات سره مخامخ شو او هغه ته اجازه نامې چې کومه وی هغه ته واخستل شو او ورته ویل شو چې کار دې بند کړي نو د سیس د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وی چې هغه په دغه وجه باندې متاثر شوی دی او کاری متاثر شوی
اصل چې دغه ادارو کې دا نه دی واضحه چې یاره دا د مشوره او لپاره کار کوي یا دا د ځانو لپاره کار کوي په خصوصي توګه باندې دا سي ګوتاغې ته نه نیولې شوی چې یاره دا اداره چې دا په مشوره او کار کوي نو دې ته اجازه تا ما دا څه نه شوی هغه د پالیسی لیول خبره ده چې کومه ادارې د پاکستان د پالیسی لاندې فټ نه راتللې نو هغه ته اجازه تامه نه دی ورکړې شوې نو داسې خو دا یو خبره ده چې لکه چې هغه ته اجازه تامه ملاو نشولې نو په هغه کې بیا د ماشومان د حقوقو سره متعلق ادارې هم پای کې راغلل لکه د حکومتي موقف دا دی چې دغه ادارې چې دي نو دغه د پاکستان د پالیسۍ لاندې ځان رجسټرډ کی او بیا د کار کوي لکه څنګه چې نور ادارې کوي چې رجسټرډ دي او د پاکستان د حکومت ته څه تحفظات نشته دي چې څوک د هغه پالیسۍ لاندې نه وي نو هغه هغه وي چې مونږ هغه ته اجازه تمن نه ورکو نو کار وسره متاثر شوی دی ځکه چې په هغه کې داسې ادارې شته دي چې هغه د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي
تاسو انډرګراوند په ځمکني حقایقو نه تاسو خبرې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو لپاره تاسو کار کړی دی نو تاسو به خبر هم یې مونږ ته وایي چې د خیبر پښتونخوا ماشومانو حالت څنګه دی او هغه ته چې کومې غټې غټې مسلې ورپېښې دي دا هغه څه دي او څه کار کول پکار دي
ټول نه ولې مسله خو زما په خیال چې نو هغه تعلیم دا تعلیم ځکه یادوم چې زمونږ د ملک پاکستان د ازادۍ تقریبا او یا کله شو کو زمونږ تعلیمي شرع چې دا نو هغه او یا فیصد ته ونه رسیدله او بیا کوم په ګاونډي ملکونو کې وګورو نو هغه او یا فیصد نه نوی فیصد ته رسیدلې نو او پاکستان کې اوس د بد امرګه خصوصا په خیبر پختونخوا کې نو تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو سروے کړی دا هغه کې وایي چې 13 لک ماشومان چې د سکول تلو په عمر کې دي خو هغه سکولونو ته نه ځي. نو دغه یوه ډېره غټه ستونزه ده چې هغه رامخ ده، ځکه چې ورسره ورسره نور ماشومان هم پیدا کیږي او هغه را لویږي او د سکول تلو عمر ته رسیږي. او دغه 13 کلن ماشومان چې دي د خپل ماشوموالي نه بهر وزي، 19 کلن 20 کلن جوړېږي، 25 کلن جوړېږي او هغې بے تعلیم لویږي. دغه یوه ډېره غټه ستونزه ده چې دغه حل کول ضروري ده. او د دغه تعلیم نشوالی په وجه باندې بل غټه مسله چې مخې ته راپیږي، نو هغه دا ده چې دغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي ناغی بیا مزدورو تزی، مشقت تزی، لیبر تزی، اگر چال رائٹس بیا وائلیشن دی او پا آغی لیبر کی دنن بیا داغی استحصال کی گی، ایکسپلائیٹیشن کی گی، ابیوزز کی گی. نو دغا دویما مسئلہ شوا. او دریما مسئلہ چی کما دا چی اگر چال سیکچوال ابیوز دا ماشومان سر جنسی زیاده او ایشو دا، نو اگر دا دا چی ریپورٹون دا ہوئی چی دلسو نوالا دو دا سپوری ماشومان پر روزانہ بنیاد باندھے داری سر ایجنسی زیادہ کی گی. او دا ماغا کی سنن دی چی اغا اخباری رپورٹ نہ دا وئی چی لکا کم یاد تانی رپورٹ نہ دا وئی چی کم رپورٹ کی گی نا نو کی دی شی چی دا غی شمیرہ دا دینا زیادہ وی دا کم عمرے وادو نا چی دینا دا یا مسئلہ دا سب ایشو دا رپورٹ راغلی ہوئی چی اغی کی یو اش پیس دا ماشومان چی دی اتیا فیصد پکی جینا کیش پیر لکھی گی چی داغی وہ دونا پکم عمرے کی گی جسمانی سزاگانی پر سکولوں کی جنین داغا اوسمشتان یا مدرسہ کی معشوم استاد وخلی ہوا کلن او داغا مرک شوی دے دوال پر وجہ بانے. نو دا سے مسائل ستا دے او دے مخنیوے پر کار دے. نو زمان پر خیال دا تعلیم حوالے سر کزدہ ہوئے منو دا پاکستان دا این دا شپ نمبر 15 ایچ دے نو پاگے بانے پا سور طول سلور وان صوبو کے قانون سازی شوی دا پا اسلام آباد بنیاد بانے پا قانون سازی شوی دا سبا پا خال آغا عملی کول پکار دی چی قانون نو جوڑ شوی دی مخ کی متاستو وی نو آغای لا عملی شکل ور کول پکار دی. نو آغا دا خود تعلیم که دغا قوانین تا عملی شکل ور پیشی نو آئی سر با دیر حدا پوری دا چائر لیبر مسئلہ چیرا نو آغا هم حل چی بیا دا چائر لیبر حوالی سر چیرا نو پاکستان بین الاقوامی معاہدے هم دا چائر لیبر سر متعلقہ دستخط کری دی او وسرا وسرا دا پاکستان پا آئین کے هم 15 کالو نکم معشومانو باندے دا چائر لیبر ممانعت تے. نو او دا گشان بیا پا صوبو کے ہم قوانین جوڑ شوی دی نو پکار دا چی حاق قوانین چی دی نو عملی کی کریشی فعال کریشی ادارے چی کمی موجود دی دا معشومان دا حقوق دا فروغ و تحفظ دا پراغی تا فعالیت ورکل پکار دی او وسرا وسرا دا چار معشومان دا تحفظ چی کم مسائل دی نو زمان پا خال دا غیر دا پارا پا ملک دادنا پا صوبہ کے دادنا دا قوانین و لان دی چال پروٹیکشن سسٹم پکار دے نظام پکار دے لگ سنگا جی مونگوی دا تعلیم نظام دے صحت نظام دے پولیس نظام دے دا ٹریفیک نظام دے تو دا غشان یہ نظام پکار دے اور پا ایک ٹول سٹیک ہولڈرز لے پکار دے چی اگی پا شریک باندے پا گڑا باندے پا ربط باندے خپل حد حد زلی وکی زکر جی دا دے یو کس یا دے یو اداری یا اوازی دے حکومت کار ہم دا دے او شعور و اگاہی چی دا دا دے را محمد دا خواہی کی موتر اللہ پکار دا چی پکے لاسوال چی ہوگا نو علا بدا مسائل حل کی
پا آخر اکی بزد تاسنا تا پوسو کما چی او ریدون کو لپارا بس تاسو سا پیغام وی
زمان پیغام دا دے چی معشوم چی دے دا منگ راویو چی دا دا زمان مستقبل دے زدا ویم چې دا زمونږ ټیک ته مستقبل دی خدا زمونږ حال هم دی او د دا حال چې دی نو چې دا په حالت زار کې وی نو د دا مستقبل چې دی نو هم دارو خانه کې دی نشي او مونږ غواړو چې یا زمونږ ماشومان ته یو مستقبل روحانه مستقبل ملاو شي دا د حال حالت زار دی خوشي ناغی تا با پا گڑا بانده کار کو پا شریکه بانده با کار کو دانا چه منگا با حکومت تسترگی نیولی وی منگا با انجیو سیکٹر تسترگی نیولی وی نا پا گڑا بانده با کار کو حالا بدا حال زلی ختمی گی پا دیکی دا هر یو وګړي د هر یو ادارې د هر یو کس خپل خپل سټیک دی، د میډیا په ځان له سټیک دی، د ریلیجیس سکالرز په ځان له سټیک دی، د ادیبانو، دانشورانو، شاعرانو، ظلمو، سیاسی ګوندونو، د دې ټولو پکې خپل خپل سټیک دی. هر ماشوم تخپل ماشوم ویل پکار دی نو الا ودا.
ډیره مننه عمران ټکر صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړي.
مننه،
ډیره مننه کورما ودا. او ریدونکو دا و د نن لپاره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه چې له عمران ټکر سره و. امید کوم چې نننه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. په راتلونکو هفتو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوم. د ځان خیال ساتئ، ته خدای پامان.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2011، 15,000، 13,500، 1,000 کلو هرتز.